فوت ولري مثلا ده مثلا یو چاته ځان کوم هم دا شی په ټلیفون زنګ کوم په پټنګ ده چاته ټلیفون کوم چې ګرومر کری ته مې او څو چې پاکه کې پاوا نرم اوی دا څوایل څنګه نو دا هغه اول پښتن هم د ایران چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پیښ شوی احساسي حالت څنګه ده وی چې یاران زه ډېر خوب پتنګ ده خپه یم سره مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغه خپل ما ته را انتقالوي شاعران خپل احساسات راخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال دا چې نه چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغو جملو یې موږ نسو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور شو بېرته همدغه زه خیم یا زما وزخنه ده یا زه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلمات پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغی شوی خوشبوئی کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوئی ل ګلدانه پوی و باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادی دي یعنی دو کسان دی خبری نصر کبی او سترگی او لاسون سر بیل دی البته دقا برخی بیا یو چه بیل ده لیکن دا کمال دی چه تصویرونو کی دسه تدرج وساتل چی یعنی دا شیر تصویرونه یو رتم غواری دسه نسی که دی فکر رسرم نظر یسی کنه دسه نسی که دیسی یو جل دیر عمیق احساس ورانده که بیا بیر تسلو شی البته که بیا بیا عمیق رازی بیا سلو رازی خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
تاسو ډېر عالي نظر لرئ. شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناستو بیا خو بیا خاطق و هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده تا خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به تیری وی ثانی یو یو ثانی یو ثانی چې لسی یو نیمه ثانی بل دویم ثانی دو ثانی سي بل به ته یو ثانی سي تاسو درې کسو دا رقم د زړه حرکت ولر یغه ملکیږي یعنی کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعری کې هم رتم څه ځکه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا ځات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې او دا فرق کوي.
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده ل استاذ پام دې شعر کې مرغی شوی خوشبوئی کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي
مخکې چې ویل به مجبور وو چې هغه د د شیر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوښي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت داسې چې شیر موږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اتلسوم هغه کوله، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې تا احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوي په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنی نه لري، زیاته لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یوه سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او دا ټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نوی کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغه لرو، یو آیني دي او انتظایي دي. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ عیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې را واخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زموږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوې کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغله پرلی شي، مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته موږ هغه نه دی یاد کړی. شن تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. موږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده، دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وایي شو اما موږ محتوا نه شو لرې کولی. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غر.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المر نن مثلا المر مغه المر ده، المر په همدغه شعر کې په نوی بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المر ماشوم شوی دی، یعنی المر شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لاهو صاحب، فکر نه کوئ چې همدغه تصویرونه که چېرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډېر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډېر ته به ډېر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا موږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیه او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب می اوبشه دا مطلب نه ده مطلب می افغانی دا ده چې هغه ماشومان چې په افغانستان کې تیر کړی د لغه کې یو تصویر راکښه او
هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي
لکه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو څراغ را ځوړندای کنه نو دا په خپل یعنی لغه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مخه مخه زر یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وافي تصویرونه جوړاو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوان داخله کله تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لورې بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سحر پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیزه او دا نو په دې وروستۍ کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوي دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکي وایي دغه ډېر خوښیي که د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهوسی ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونه وځي
عالي ډېره خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه حده پورې ځکه چې بیا دې تمایل بېرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دی کېدي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګانو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې کې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږه دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هېڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات او جملې مونږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي به ویل کېده چې یاته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مونږ نازو نازو خو چا نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو حاسه په کې ډیره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا د ما لاره ډېره عالي ده او د خلیط زما لاره تعقیب کوي. یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پیرلوی شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول یو څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تېرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تېرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوی مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي. نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي.
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخې، هر برخه باید له بل برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره؟
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطا داسې وباسې او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي
او دا په نهو
برخو تقسیم
کړي. او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي.
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلی.
وو باید هغه شی هغه زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څه لا شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونه، کټاره یا سوری، دی لدون که سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی.
یعنی پریک شک نشته چه یا واکس که خو زینوشتانو تا توجه زی، لیکن تاسو لکه سرنگه چه دلت اشاره ورتا کوی، یعنی زینوشان لکه لاره او لکه سوری دا دیر مهم ده.
او مثلا تبینه دا مطلب دار صداقه تی سگوره لاره ده. دا لاره اغه مهم شایته خواتزی، یعنی د تاسو سره د لارې سره مهم تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی، اغه مثلا یو چیرته یو کله زایده کله د غرده او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او دا ایتاسترګي او خه دغه کټاری زی هغه جکس خدمیږي الته وخه ونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخشه، یعنی د کټاری اخر په یودم پاکس کې نیوي قطع شوی
یو
شی باید
نه کدی سي مګرم اخر عکس جو، یعنی کله راځي، یعنی کټاروسی دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبې.
او یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سین او دا شانس دی غوونه مخ
مخ تاسو تناسب ته اشاره وکړه. کنه پاکس کې کسان د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که که دسته وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکات جوڑ که مثلا نغشه پا چوکات که راوله لکرکی نیسه اکس اخلی مثلا کرکی پا که راسی او ده کرکی شاعت منظره ای ده کل راسی یا دروازه یا مثلا اکس ده کلی ون اخلی تد نورو پانو شاتا گوری او مثلا چارگرد پانو مابین عکس اخلی تد چارگرد شاخو دده ونه پانی راسی ادا دام در یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیره
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې تل تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوم دي چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازه یو کومه معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
یا
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه ده سی ووسی دل خاطر هغه عکسو ته دغه وایي غته مینیمالیزم یعنی یو عکس داسې اخلی دلته مثلا یو وړکی کور د سیند غاړې ده او شاته یې بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور چې ده په حساب مهم شی ده او شاته سې اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه دا کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یاو ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه من نوی
جاتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلتا مثلا ورکه بل شایده مثلا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالت نیستی تباجر جرب نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا ناکلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه څوک چې غواړي د مینیمال سټایل اکثره واخلي او دغه وخت کې نو ښه ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هېڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکسه تېرېږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شیان دي چې دغه وخت کې هغه منفي څانګه معنا نه لري او بد کاري
خو هغه هسې په داسې حالت خو منفي ځای هسې ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سې غواړي غونه عکس واخلي هغه داستان سې ته د عکس غواړي سې جوړ کړې هغه له بینه وړي تا سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مموزه کو چې دا او مولي او درې افقي خطي په واسطه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو امشه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري مغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه پروستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل لوستی او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم. دا کیسه سره اورو.
لاری په خوشنه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی. د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي. د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیه تر اوسه خو له په اول سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي بکس یې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه تا باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې. ورو یې وویل هلک ګرانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ور مخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندلکا علی ببارا سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلم شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلم تندی تریو کړ. بچی ما پښتو نمیفهمم تو چی میږي؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قزو نوشته کدی. د تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Bye. چیرم پای مالا کرم عاشقی سفه سیرم پای مالا